تاسو د ژمنه سره سم اوس هم د ازادي رادیو فرهنګي مجله وړاندې کوو چې زما همکار محبوب شاه محبوب جوړ کړی دی.
ازادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
د ازادي رادیو مجله درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب د ازادي رادیو مجله د یوې بلې نوې غنې په اوریدو ساسي هرکلی کوم. د مجلې په نننې غنې کې مو د یو شمیر هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ له غزنی څخه په هوټلونو کې د موسیقۍ د اوریدو د دود پاړه یو راپور برابر کړی
او جای اوس سریالونه ولیدې، ځکه چې اوس هر هوټل ته چې ورته حالت او تلویزیون نه دی.
په هنر جاج کې به د احمد شاه بابا ادبي بهیر د کارونو جاج واخلو.
نور کوم ملمانه چې دلته راځي موږ هڅه کوو چې دغه سره اړیکه وکړو.
په فنکار برخه کې به له پوهان ډاکټر یار محمد یزال سره د هغه په فن خبرې وکړو.
تخلیق دی بل تدریس دی او بل تحقیق، یعنی تدریس سره تحقیق سره او تخلیق سره زمين نه لري.
په ځرپاڼه کې به د کوچنیانو لپاره یو لنډه کیسه شپنه او خاپیرې واوري.
خاپیرې شین خاله شپنه د ځان خواته نږدې کړه او ورته یې وویل، نو ته چیرې وې چې پس دې ورک شو؟
او په ورخمین خیال کې به ډکلم شوې غزل واوري. ازرائیل پارام مسا واخلا، ازرائیل پارام مسا واخلا، شاته مګور هیڅوک د جړا نشتا، یو مزدور په جړغونی انداز وې، خوشاله شتا خو په برخه زما نشتا.
ازادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
فرهنګ د بدلون په حال کې دی، لکه څنګه چې زمان تغیر کوي همداسې د زمان له تغیراتو سره سم فرهنګونه هم بدلیږي. د فرهنګ ټول مادي او مانوي توکي د انسان د غوښتنو، علاقو او چلندونو پر بنسټ بدلون مومي. هغوی چې د فرهنګ ساتنې دند پر غاړه لري کوښښ کوي چې ښه فرهنګونه لا ترویج او بد یې له منځه یوسي. دا چاره ځینې وخت په شعوري او ځینې وخت په غیر شعوري ډول صورت نیسي. اړینه ده چې له فرهنګي بدلون او رغښت سره شوري چلند وشي. په همدې هیله نننې مجله پیلو او په پیل کې غزنی ته ځو. پخوا به د غزنی په هوټلونو او رستورانتونو کې ډېرې نرمې او آرامې سندرې غږېدې او دا کار د دې لپاره کېده چې د مشتریانو پام راجلب کړي، مګر اوس دا دود یو څه کم شوی. حبیب الرحمن تاثیر په دې اړه یو راپور برابر کړی.
دا غزنی شهر ته پر خڅلور لارې ترڅنګ د سړک پر غاړه د هوټل مخ ته یو دیش کلن ځوان ولاړ، ګوزې پلاس کباب پخوي. دا کباب خوشبوې لټیږي خو ترڅنګ یې سندره هم چاله نه ده. دا په داسې حال کې د چې یو وخت په د غزنی شهر پر ډیری واټونو د ورځې او شپې له مخې په هوټلونو کې نرمې او نازکې سندرې اورېدل کېدې. د هوټلونو مالکانو به د خپلو مشتریانو د راجلبولو، په هوټلونو کې د خلکو د شور کمولو، د خپلو مشتریانو د خوشاله ساتلو او په آرامه فضا کې د ډوډۍ خوړلو په موخه دغه کار کاوه. خو اوس په دغه دود کې لږوالی راغلی دی. دوی لاملونه بیل بیل شوي. په کولای سب سیمه کې د یوې زړې ودانۍ دوهم پوړ ته پر وسپنیزه زینو وختم. په هوټل کې ځینې کسان په ډوډۍ خوړلو بوختې، خو دلته سندره نه بلکې راډیو چالانه ده.
ازادي او اوریدونکي،
لا هوټل چلون کې څه خمې پښتنه وکړه چې په خوا به په هوټلونو کې سندرې اوریدل کېدی، ولی په دغه دود کې لږواله راغلی دی. لا ځان پیژندلو څخه ورسته یې راته وویل،
ریملایم د میرویس هوټل هوټل دغه دماده وینې زیاتې ګرم زیاتې لوغه خطر نه چلانی خامخا چې و ورځې چلان کې بل ورځ وای وای دا ګرم د ورور ته موږ ته ګرم ته جوړ کړ.
چې ناتنه ماتنه یو بل شي نه
ناتنه خو چلنګ بل ورځ حکومت راشي وای تاسو طالبان یې
ځینې مشران اوس رادیو ګان چې تاسو رادیو کوڅه
نو رادیو مو کله کله چلنو کله بندو
دا خلکو غوښتنه سید
نو دغه خلکو غوښتنه خدای وای چې رادیو چلنې هوټل خلاص او چې رادیو بندې وای بند وټه
د هوټل ته مخامخ یو بل هوټل ته ننوتم دلته خاموشي ده هوټل چلونکی محمد ظاهر ځان را پیژني او وایي دلته ګورم دی خلک د سندرو اورېدلو توان نه لري ځکه مو ټول شان بند کړي دي
دلیل موسیقی د غزنی
په غزنی کې په هوټلونو کې د سندرو د ناوریدلو دلیل دا دی چې خلک له جګړو ستړي سوي دي خلک ستړي دي پر لارو ولسوالیو او ښار کې جګړې دي کچېری مشتایب چالان کړو خلک بد وړي او غشتنه کوي چې دا بند کړی
میګه مور خاموش
تاسو اوس څه چرنه وینئ ته به چرنه رادیو چرنه
اوس موږ یې شي نه چولنو
ل پکتیکا څخه راغلی زلمکای هوټلی بیا په هوټلونو کې د سندرو نه چلول په سیوات پوری تړي د وای ځکه وس خلک سندري نه اوري چې خلک تعلیم یافته سوي دي
نو محمد زاکر د تواز دلته می هوټل د غزنی کې ځغبغ په دې لسته سبق خبره موږ خلک لیک تعلیم وکړو تعلیم لپاره خلک په دغه غاړې سپټې وی چالي هوټل کې
ل میدان وردګو ولایت څخه راغلی هوټل بیا وایي ل خاورې د وینو بوی راځي خلک د ګرم ل عمل سندرین اوري
نو احمد شو وردګ هوټل نو را خپل غریبی د کوی خلک جګر خون دي نو سندره به سره کوم وایي کنه
که د هوټلونو مالکان وایي چې په هوټلونو کې د سندرو په دود کې کموالی راغلی دی نو علم خان احمدی چې هوټل ته د ډوډۍ خوړلو لپاره راغلی دی وایي په خوا به هوټلونو کې سندرې اورېدل کېدې خو اوس د هغه سندرو ځای بهرنیو سریالونو راډیوګانو او یا هم ناتونو نیولی دی
اوس ستا خو ډېر کم ده او جای اوس سریالو نیولی دی ځکه چې اوس هر هوټل ته چې ورځې هلته ور تلویزیونونه دي اوس سریالونه پکې شروع وي دغه ډېر دی ډېرې هغه پخوانۍ سندرې او هغه شی اوس کم دی نشته دومره
یو بل کس هم له ډوډۍ خوړلو څخه وروسته ازادي راډیو ته وویل پر ډوډۍ به مو خوند واخیست ارامه ارامي وه هیڅ غم نه و اوس خو په ګورم اخته یو سندرې به څنګه اورو
نوم محمد حکیم ده نو ولی بم نخ خو زو بم ژوندای شو قراری به ویني بنوي مقصد خیر و خیرات به اوس خور ټول ګرمن دي غمن دي سره
دا په داسې حال کې د چلا هم په ډیرای هوټلونو کې ټیپونه پراته دي خو سندرې نه ورڅخه اوریدل کیږي رحیم الله له ټیپ څخه کالای پورته کړ او سندره یې راته چاله نکړه
دودیز ټولنو کې ځینی ځانګړي او نالیکلي قوانين وي چې د دغه ټولنې اکثره خلک بیا د همدغه نالیکلو قوانینو په اساس خپل ستونزې هواروي پښتانه بیا دا ډول قوانين بيخي زیات لري پښتونولي د پښتنو په تاریخ کې داسې یو نالیکلي قانون دی چې زرګونه کال قدامت لري اوس هم په اکثرو پښتون میشتو سیمو کې خلک خپل شخړې د پښتونولۍ په دود سره حلوي دا قانون ځینې نیمګړتیاوي او خېګڼې هم لري په دې اړه د ازادي رادیو د مشال څنګه د خبريال باز محمد عابد راپور اورو
پښتونولۍ د پښتنو داس یو نالیکل قانون دی چې زرګونه کلونه قدامت لري سره لدی چې اوس شرعي او مدني قوانين هم شته خود پختونولۍ قانون ته په اکثره پختون میشتو سیمو کې خلک قائل دي اوس هم اکثره پښتانه خپلې ستونزې د پختونولۍ په قانون حل او پسل کوي لیکوال او کره کتونکی اسدالله خالیز وایي چې هر هغه څوک چې د پختونولۍ له قانون سرغړونه کوي له پختونولۍ نه وځي
د پختونولۍ خپل خواګم شته په بازي برخو کې الکتراخم پراتی دي خواګې پدې کې دي چې هغه تیګه تړه نرخ چې څه شي وي هغه ټولنیس قرارداد په خپل ځای خوندې دي که څوک تسرغړونه کوي نو د پختونولۍ نه وځي او د پختونولۍ نه وتل د پختون د پاره غټه سزا ده خو اوس پختون اپډیټ شوی دی پختون د پخوا په پرتله د نوی اثر سره ګډ مزلونه کوي توقع ده چې د پختونولۍ هغه کوم اصول چي دي هغه لا پسې اپډیټ شي کوم ارزښتونه چې د ټولنې د رفاه لپاره د میوالي لپاره په یو غږ در پورته کېدو لپاره د دې داله په پراخه شي او ګټي خلکو ته څرګند شي او لا تکثیر شي په نورو ځایونو کې د پښتون دغه موجود منفي انزور چې نور ته د خپل سیاسي استفادې لپاره ګټه پورته کوي دا بنړیوال پاسنی معنا او پیژنې شي پښتون په ژوند مئین سره دی.
په پښتون ولې کې دا سره واجونه هم شته او په یو شمیر سیمو کې اوس هم پالل کیږي چې د بشري حقوقو سره په ټکر دي، لکه په بدو کې دنجونو ورکول. لیکوال او کرکتون کې انجینر ستنمیر زهیر وای هغه وخت چې شرعي او مدني قوانین نو د پښتون ولې په قانون کې دنجونو په بدو کې ورکول د دوه کورنیو یا قبیلو ترمنز دښمنۍ په دوستۍ بدلولی.
اصلا دغه د پښتونولۍ کوم قانون چې نن په کتابونو کې درج دی او خپل ځانګړي اصول او انانات لري، دا هغه وخت رامنځته شو چې پښتنو خپل ځانګړی او متمرکز حکومت نه لاره او دوی مجبور وو چې د خپلو ستونزو او مشکلاتو د حل لپاره یو اصول او پښتونولۍ قانون ولري. په بدو کې ورکول دا خپل هم ډیر پخوانی ریشه لري. د خپل وخت ګټه خو دا وه چې الته د دوو کورنیو ترمنځ داسې پیښه شوې چې یو مړی شوی بیا یو د بل نه بدل اخلي، په لسګونو کسان یو بل افتوجل شوی دی. دغه سی قانون به ونه بیا به مشان را ټول شو او دغه سی وو چې دواړه به یو بل ته خپلوي لاس ور غزو ته خپلوي د پاره ټول رښتا او دغه چې و د خپلوي سره تړلې و نو د مړو او د بیزایا وژن مخنیوي کړه.
لیکوال او کرکتون کې راحت ګل زرمل وای اوس چې اکثره پښتون ځوانان تعلیم یافته شوی د پښتونولۍ له قانون وخت په وخت بد رواجونه مخ پوره کیدو دي.
پښتونولۍ داسې یو قانون دی چې د پښتون میشت سیمو د اوسیدونکو نه علاوه د ټول انسانیت لپاره پکې حقوق وجایب او د ټولنې تنظیم پکې سنجول شوی دی. پښتونولۍ قانون د وخت ضرورتو سره سم اپډیټ شوی هم دی او په دې کې ځینې تغیرات راغلي دي، مثبت او منفي تغیرات د وخت سره پکې راغلي دي. په اوسنی وخت کې د پښتونولۍ د قانون ځینې هغه مواد چې د ټولنې او د اوسنی عصر د پرمختګ سره پټکر کې دي خپل پښتانه یا یاد دي سیمه اوسیدونکو کې چیلنجوي. پښتانه زیاتره د دې غوښتن کې چې د وخت تقاضا او سرسم د پښتونولۍ په نالیکلي قانون کې دي تغیرات راشي.
که څه هم اوس پښتانه د شرعي او مدني قوانینو لرونکي دي، خو بیا هم په اکثرو سیمو کې خلک خپل دعوی او شخړې د مدني او شرعي قوانینو پر ځای د پښتونولۍ په قانون لکه جرګه، نرخ، لار او نورو ارزښتونو حل او فصل کوي.
د کابل په احمد شاه بابا مینه کې هر جمعه یو شمیر ځوانان د احمد شاه بابا ادبي بهیر تر نامه لاندې راټولېږي. دوی مشاعري کوي، غونډې کوي او یو شمیر ځانګړي هنري غونډې هم جوړوي. د پښتو ژبې او ادب د لا بډاین لپاره هلې ځلې کوي. دا چې د دوی له فعالیتونو ښه خبر شو، د هنر جاج په نننۍ برخه کې د دغه بهیر لغړی عبدالحلیم همت سره د احمد شاه بابا ادبي بهیر په کارونو او فعالیتونو غږېدلی یو.
هنر جاج
همت صاحب ډیره مننه چې خپل قیمتي وخت مو مختراک او پښتنه دا کوم چې تاسو خو په اوس وخت کې د احمد شاه بابا ادبي بهیر غړی یې. په دې ورسره کې چې څومره ګورم یو شمیر بهیرونه جوړ شول، بیرته رنگ شول. خو د احمد شاه بابا ادبي بهیر په اړه چې څه اورم مال پر کاملا متفاوت دی. دغه بهیر ډیر خروان دی، راځي په څه کې دی، ولی دغه بهیر ډیر خروان دی نسبت نور ته.
یو خو د دې بهیر هغه د کامیابی راسته ده چې ټول ملګری په اخلاص باندې دلته راځي، ټول ځوانان دی او مینوال دی، د ادب مینوال دی، ټول په خپل تخلیق کار هم دی، یعنی فنکاران هم دی، څوک شعر لیکي، څوک کیسه لیکي. نو یو تندا، یو ذوق او یو اخلاص پکې موجود دی، دا اوله خبره. دویمه خبره دا ده چې هلته دغه د سرڅ چوڑاندې کیږي، دا په منظم ډول باندې وړاندې کیږي. مثلا نلته د کرکتنې برخشته دي او په کرکتنه کې هم په نثر باندې کرکتنه کیږي هم په شعر باندې کرکتنه کیږي او دا کرکتنه چې کیږي نو غوښته لپاره وخت ورکول کیږي او ډیر کوشش کیږي چې ډیر هڅه کیږي چې څوک خپه هم نشي یعنی یو سم معیارونه هم په نظر کې ساتو معیار هم په نظر کې ساتو بل لوی خبره دا ده چې د یوازې د شیر ته مونږ د بهیر نه دی وقف کړی دا یو څه فکری کارونه هم کوي ورسره د فکر د جوړونې د فکر رغونې خبره هم پکې شته ده ځانګړي میلمانه لرو اکثریت که په میاشت کې یو ځل که په میاشت کې نوي کله کله بیخي مسلسل هم لرو خو میاشت کې یو ځل یو میلمه پیدا کوو یو استاد پیدا کوو چې په داسې موضوع ورسره وغږیږو چې هغه په هغه برخه کې یو ځای ته رسېدلی وي یا په استرا درته ووایم چې کار پوهوي پکې یو متخصص پکې ولري یا ښه تجربه پکې ولري دا برخه هم ده دریمه برخه دا ده بل موضوع پکې دا ده چې دغه کارونه چې دي د دې څوکې د مالکیت خبره نه کوي یو خبره کله چې بهیرونه خرابېږي هغو بهیرونو کې د مالکیت موضوع ډېره مطرح وي یو څوک پې نوم ږدي چې دا زما دی او کله چې په دې باندې نوم کې خودل شو چې دا زما دی نو هیڅوک ورته نه ځي
نو دا خو مفت کار دی خلک بیا دغه نه کوي
نو دغه شانتي په دې بهیر کې که څه هم دا یو شمیر ځوانانو را جوړ کړی دی په اول سر کې ایجاد یو شمیر ځوانانو کړی دی زه ډېر وروسته ورته راغلی یم تقریبا زه د مدریم کال دی چې یا زیات نه زیات دوه نیم کاله کېږي چې زه دې بهیر سره ته ورغلی یم ځکه زما هلته اوسېږم او زما پخوانم دغه ذوق او تنده ده چې چېرته بهیر وي هلته ځم مثلا په پېښور کې افغان فرهنګي ټولنې ته ورتللم افغان ادبي بهیر ته ورتللم د ساحو لیکونکو مرکې ته د قلندر مومند صاحب دغه مرکې ته ورتللم زما شوق دی او علاقه مې ده چې کینم ډېر څه واورم نوي څه شی واورم نو دا یو شمیر ځوانانو را جوړ کړی دی ابتکار یې هغوی کړی دی او دغه ابتکار تر اوسه پورې ساتلی دی نو مهمه برخه دا ده چې د مالکیت موضوع پکې نشته
او همات صاحب زما په فکر یو لامل به دام وي چې د ګڼو نورو بهیرونو تاسې هغه لیدلی دي د هغې هغه نیمګړتیاوې په پام کې نیولی نو دا به اوس نه خرابیږي
یقینا دا خبره هم ده
اوس نو راځم یوې بلې پوښتنې ته او هغه دا چې تر اوسه پورې تاسې کومې غونډې نیولي په کومو کومو مسایلو باندې بحثونه کړي دي
ما تاسو ته وویل چې په دې کې فکری خبره هم شته ده او په کې ادبي خبره هم شته نو د فکری خبرې په مثال کې په نمونه کې مثلا مونږ د استقلال د ورځې پاړه باندې په غازی امان الله خان د په جون باندې د په هڅو باندې او د چې د کوم غواخونو سره مخامخ خو یا د کوم مبارزو سره مخامخ په دې اړه باندې مونږ یو غونډه درلوده او چې هم ور سره مخو اره غونډه چې به مونږ لرو یو ساده مشاوره هم ور سره لرو مثلا په تیر کې مو د عدم تشدد یا د نه تاوتریخوالي یا د ولسی مبارزې د سرلاري فخر افغان باچا خان دوی د جون او هڅو پاړه باندې وغونډه درلوده چې خلکو ته ورو پیجن ځوانان ته ورو پیجن چې باچا خان څوک څه کول سیاسي مبارزې کم رنگ راوړ یا ایرانه وړ په خپل د ولسی سمون د پاره چې کم کورونه کړی دي لکه مو پرچون یا روشون نه کار غسته لڅ سره مخامخ او اخر بل اخر څه وکړل دغه د ژوند د شناخت پاړه باندې دغه شانت په ادبي موضوعاتو باندې هم موږ خلک راوړو مثلا د نمونه په توګه باندې استاد منل شاعر پیر احمد کاروان چې دوی موږ سره خپل تجربه شریک کړي د شعر پاړه باندې چې د کشیر لیکي څنګه یې لیکي دا یو هنري شعر ته په کم نظر باندې ګوري کم توکي کم ځنګړتیاوي باید ولري همدغه شانت مثلا زمونږ د افغان ادبي بهیر په خوانه غړی او استاد ډاکټر صاحب نورالحبیب نثار او وی مونږ سره په هندي سبک باندې سب باندې وغيغه د چ هندي سب ځانګړتیاوي څه شي دي وس څوک د دینه مندګي کوي مخکې چا څوک په دې کې سرلاري او نامتو خلک پکې څوک همدغه شان نور ډیر استادان مثلا محمود اياز فکر کوم غونډه کې تاسو مره سره شریک وای د کوټه نه راغله او دلته مونږ دغه شیرونه واوردل دغه د هنر نه خبر شو نور کم میلمانه چې دلته راځي موږ هڅه کوو چې د هغې سره اړیکه وکړو. پر روانو یعنی ډیر زیاتې تقریبا استاد اجمل ښکلی هغه موږ سره خپلې تجربې شریک کړې چې هغه خپله یو ښه نقاد دی، نقاد هم دی او خپله یو ښه فنکار هم دی، ښه شاعر هم دی. داسې ډیر زیات استادان موږ راغوښتي دي دلته چې د ځوانانو سره خپلې تجربې هم شریکې کړي، نوې خبرې هم ورسره وکړي. په خپله ما ډېر کرته کوشش کړی دی چې لیکچرونه په لنډه کیسه باندې څنګه لیکل کیږي لیکچر ورته ورکم، مسلسل دوه درې لیکچر په دې موضوع باندې، مثلا د یو هنري شعر ځانګړتیاوې څه دي یو دوه درې لیکچر په دې باندې. نو غونډې هم دغه شانتې روانې دي چې اکثر کوشش کوو چې یوه غونډه ولرو چې کره کتنه ولري او ورسره زیاده مشاعره ولري، بله غونډه داسې ولرو چې پای کې یو میلمه ځانګړی میلمه ولرو دغه لیکچر واورو، او البته کوشش کوو چې هماغه استاد سره په دې مشوره وکړو چې هغه په کومه برخه کې موږ ته ډېر معلومات راکولی شي، نو هماغه برخه انتخابو او ملګری راځي هغې ته غوږ نیسي.
مننه احمد صاحب. د وروستۍ پوښتنې په توګه د بهیر د لا بهبود او همدارنګه د ځوانانو د فکري رغون او 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 د هنر د پیاوړتیا لپاره راتلونکي پلانونه څه دي؟
موږ عملا چې اوس په کومو برخو باندې کار کوو هغه د ځوانان ملګری دي، دی ډیر نوښتګر دي، زه ډیر زیات دوی سره په دې همکاري کوم، همکار په توګه باندې ورسره کار کوم، ځینې کوم خپل نظریات مې چې وي چې دوی سره شریکوم، او یا هلته په کونډو کې تبندغې په تنظیم کې ورسره یو څه کوشش کوم. دی د افغان د احمدشاه بابا ادبي بهیر دغه ملګري چې دي، غړي چې دي، دا ډیر زیات نوښتګر او مفتکر کسان دي. اوس فعلاً په دې باندې کار روان دی چې مونږ په احمدشاه بابا مینه کې یو عامه کتابتون جوړ کړو د احمدشاه بابا ادبي بهیر له طرفه، او طریقه یې هم دا ده چې هر څوک هر ملګری چې راځي هغه ځان سره کتابونه راوړي، یو خاص کس ته سپارو، هغه جمع شوي دي او یو ځای ورته پیدا کوو چې د عامه کتابتون د خلکو د ذهنونو د روښانه کولو لپاره دلته کینی مطالعه وکړي بغیر د دې نه چې کتاب واخلي یا پیسې پرې ورکړي. یو دا اړخ دی. دویم اړخ دا دی لکه مخکې چې مې درته په یو د بل اړخ دا دی چې موږ غواړو چې دغه بل ډول یو د جمعي کره کتنې په ځای باندې جمعي کره کتنه خو دا خو دغه چې موږ مخامخ په یو نثر باندې یا په هنر باندې خبره کوو او راوړي موږ ته وایو به په خبره کوو، نو دې په ځای باندې موږ کوشش کوو چې یو دغه بل لار هم چې یو فنفاره د چا سره مخکې یو هفته شریکه شي، یو اونۍ مخکې شریکه شي، او بیا په هغې باندې ځینې ملګري کار وکړي، وی ګوري د هغې
ځانګړنې
معیاري کولو دپاره کار کوو چې دا معیاري کړو. علاوه د دې نه د لیکچرونه به هم ولرو، خو د لیکچرونو تر څنګ غواړو چې یو موضوع وټاکو، ځینې اونۍ ځینې یو موضوع وټاکو او هغه موضوع ځینې استادانو ځینې ملګرو ته وسپارو چې په هغه یو موضوع باندې وغږېږي. مثلا د مثال په توګه باندې منګ وایو چې لنډه کیسه، په لنډه کیسه باندې ډیر خلک به خبرې کوي، خو منګ وایو چې دغه په دی باندې ډیر ملګری وغږی، او دغه ډیر ملګری د دوی منګه هغه طرز فکر یا مختلف زاویو نه ورته ګوري، دغه مختلف زاویو نه کله چې یو موضوع ته وکتل شي ډیر نوې څه کې پیدا کی. دا یو مثال دی. یا په نورو علاوه د دینه نورو موضوعات چې کوم دي چې آغاز موږ د جون سره تړلې دي په غوی باندې بحثونه وکړو او ډېر ملګری په خبره وکړي، دا هم یو خبره ده. نو هڅه کوو چې د بهیر نورم پسې پیاوړی کو او معیاري کو، او په دې کې د ځوانانو ډیره زیاته ونډه ده او د هغه استادانو کې ډیره زیاته ونډه ده چې همیش د پاره په ورین تندي باندې زمونږ بلنه مني او راضي مونږ ته وخرا کوي.
ډیره مننه احمد صاحب. ژوند دې وکړو. پوهان ډاکټر یار محمد یزال د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي استاد، لیکوال او شاعر دی. هغه وی چې په دری ژبه کې د لومړي ځل لپاره هایکو لیکل دي چې په نږدې وخت کې به یې ټولګه هم د چاپ په غاڼه سنبال شي. د فنکار په نننۍ برخه کې د نوموړي ژوند او فن ته تم کیږو.
فنکار
جناب ډاکټر صاحب، ډیره مننه کور ودان چې خپل قیمتي وخت مخترک او پوښتنه کوم. که څام زموږ هغه ملګری یا غوړیدون کې چې هغه د ادبیات سره لاسو کار لري، هغه خو به ساسل نامه سره ساسل کارون سره ډیر آشنایي، خو هغه چې نوې زموږ د رادیو اوري او یا ځوانان دي کاغوی د پاره تاسو خپل ځان ور پیژنې پلان سي بيزال څو
پوهان ډاکټر یار محمد یزال د کابل پوهنتون د ژبو ادبیاتو پوهنځي استاد.
استاد که د ماشومتوب په اړه راته ووایي، کوم ځای کې و زده کړې دې چیرته وکړې؟
لغمان ولایت کې په 1983 لیکدیز لمریز کال زیږیدلی یم، او لومړنۍ زده کړې مې د ډیوي په لومړني ښوونځي کې ترسره کړې. منځنۍ زده کړې مې د هم د ډیوي په ښوونځي کې، او لیسا مې د لغمان د روخان په لیسا کې په 1955 کال پای ته رسولی. بیا کابل پوهنتون ته راغلم، او کابل پوهنتون په 1982 کال فارغ شولم. بیا مې د ماستری هم دلته وکړل.
ماستری دې په څوم کال کې شو؟
ماستری کې په 1955 کال کې ماستری نه زه فارغ شولم. ولی زه بهر ته لاړم، د یو څو وخت د پاره زما تیزس پاتې شو. بیا مې تیزس په 1989 کال کې ولیکو، هغه مې دفاق یعنی په حقیقت کې زه په 1989 کال له ماستری نه فارغ شوی یم.
ادبیات ته څنګه راغلی؟ علاقه دی وا که نه تصادفي کانکور کې کامیاب شو؟
ماشومتوب نه مې له ادبیات سره ډېره مینه وه، له ټولو څانګو نه، له ټولو دشتو نه، له ټولو پوهنځیو نه زما زیاته مینه له ادبیاتو سره وه. او له بلې خوا نه داسې یو وړه لنډه خاطره به درته ووایم چې یو څوک و په نوم د طاهر خان، دې د ساینس پوهنځي کې دلته محصل و، او دې سره د سلګ زره مایوب غوندې هم و، ولې با استعداد و، په ساینس کې ډېر پوهېده. دې به راته موږ ته زموږ ښوونځي ته، هلته بیا موږ ته د ریاضي درسونه راکول، افتخاري دا خبرې به یې کولې، د کابل پوهنتون د استادانو ستاینه به یې کوله، زموږ استادان داسې ماهر دي، داسې لایق دي، داسې پوه دي. همغه شېبې نه زما د ادبیاتو سره او زما د پوهنتون سره د استادۍ مینه پیدا شوه. او دا مې هیله وه چې زه به څنګه وکولای شم د کابل د پوهنتون استاد شم، او بالاخره ته په تلاش مې کوه، کوشش مې کوه، تکل مې کوه، ځکه چې پرله پسې هڅې ملغلرې دي، او بالاخره زه خپل هدف ته ورسېدم. او دا دې نن تاسو سره دلته پوهنتون کې ناستم.
یعنی ادبیات ته ستاسو را تک شعوري و، د ما ماشومتوب ستاسو سره علاقه وه، بیا د پوهنتون د استادۍ کار څنګه شو؟ څنګه دلته راغلی استاد شوی؟
خو زه د لسانس دوره کې زما نمرې نوینه پورته فیصدي وې، او دوم نمره فارغ وم، نو په هماغه حساب باندې بیا مې د تعلیم تربیې پوهنځي ته هلته درخواست ورکړ. اول ته زه جذب شوم، هغه وخت کې دغه امتحانونه وو، هغه نه وو، نمرې مې ډېرې وې، نمرې مې ډېرې وې، او هغه زما استعداد وو، نو هلته جذب شولم. بیا هلته زه یو لس دولس کاله هلته استاد وم د تعلیم تربیې پوهنځي. بیا کله چې طالبانو وخت و، رښتیا پاره پوهنځي کې رئیس د پوهنتون مانه وغوښتل چې باید د ادبیاتو پوهنځي مرستیال شم. زما دغه اداري چارو سره چندان مینه نشته، نو ما ورته وویل چې زه دا کار نشم کولی، زه فقط درس و تدریس و دغه خبرې کولی شم. زما خوښه یې په نظر کې ونینوله، او زه د فاکلټي معاون وټاکل شوم. چې کله هغه تشکیل راغی پوه شوم چې زه معاون یم، فورا مې عریضه وکړله او ځان مې را تبدیل کړ کابل پوهنتون ته. لا معاونیت نه او د ادارې نه مې ځان خلاص کړ او دلته بیا استاد یم.
پوهان صاحب، ته خو دلته د ژبو ادبیاتو پوهنځي پښتو څانګې کې استاد یې، په لسګونه سلګونه حتی زه وایم چې زرګونه محصلین به روزلي. د درس او د تدریس خوا یې وه، مګر لیک لیکوالي څېړنه دا شان لیکوالي مو کله شروع؟
بله، زما دغه درې مسؤلیتونه سره ډېره یعنې علاقه مې ده، چې یو تخلیق دی، بل تدریس دی، او بل تحقیق. یعنې تدریس سره تحقیق سره او تخلیق سره زمینه لري. نو د لیکوالي سره مې دغه مسلې په دوره کې زما مینه وه، او کتابونه مې لوستل، اثار مې لوستل، او په دې حساب باندې چې د لیکوالۍ هغه خط هم جدا دی، یو بوري تحقیق دی، څېړنه ده، یو څو محقق دی، څېړونکی دی، ولې لیکوال نه دی؟
بل
لیکوال هماغه څوک دی چې
چې لزان یو شی ایجاد کی ادبی او هنری لیکنی او کی مثلا ناول ولیکي رومان ولیکي لاندې کیسه ولیکي او نو داسې وړ وړ نثري ژانرونه ولیکي نو په هغه سم باندې لیکوال دی ولې اوس باندې موافق وي څرنه وکوي کتابونه ولیکي ولې دغه ډول یو شانسي ایجاد ولیکي پنځګر باندې ستاسو خبره نو هغه موږ لیکوال نشو ولې لیکوال هغه څوک دی چې په خپل دغه ډول استعداد ولري مطالعه ولري او هنری اثر ایجاد کی
خلک او نو څه څه دی ولیکل په پانس کې په تحقیق کې
ما یو نثری ټولګه مې چاپ کړم د رنگا غدایان په نوم باندې رنگا غدایان په نوم یو هنری اثر چاپ کړی دی او ډیر ښه چاپ شوی تقریبا یو نه لس کال کې خو ښه دا پاینده کې یو څه منور په لیکل دی به چاپوم بل دغه هایکو ده په هایکو باندې ما څېړنه کړې ده یو لوی اوږده سریزه مې ورکړې ده ای نن په دغه هایکو لیکنه کې مې پښتو هایکو له جاپاني هایکو سره پرتله کړې ده او دغه د پښتو هایکو برتري مې عملا په دغه هایکوګانو کې
خود
زله ولید
او خپل باندې هایکوګان هم لیکلي
او لیکلي مې دوه
او دا کی
تاسو سره چاپی دا به ډیر ژر یو ورخه چاپ شوی دی
او
اوس مې نورې اور باندې زیاتې کړې دي او یو بل سریزه مې اور باندې لیکلې ده ان شاء الله چې په نږدې وختو کې به دا بیا تازه چاپ شي
او سره پرته له هایکو غزل نظم دام لیکي
بله زما تقریبا یو د غزل ټولګه هم چاپ ته آماده ده چې تور سترګې سری شي دا د غزل د غزلونو ټولګه ده چې تور سترګې سری شي او اوس دا آماده ده بیخي آماده ده خو مسافت زیات دي مسافتونه زیات دي ان شاء الله چې دا به چاپم او بل ننګیالي نظمونه د ننګیالي نظمونه په نوم باندې زما یو ټولګه آماده ده دا هم ان شاء الله چې دا تکلارم چې دا به چاپم
په څه د چېډنې د برخې راتو وای کومې کومې برخې کې د چېډنې کړي ځکه ستاسو تدریسي کتابونه هم شته
د سې تحقیق مقالې د خو ما زیات لیکلي او ټول د پانتون په علمي مجله کې چاپ شوی دی هغه طالب تدریب پانتون په علمي مجله کې چاپ شوی دی کابل پانتون په دې ورنې مجله کې د دری ډپارټمنټ په ادب مجله کې دا چاپ شوی دی هغه موږ اوس ماته ډیر کم براشي مثلا رحمان بابا یوازې صوفي شاعر نه دی یو مقاله د علمي چاپ شوی دی دغه سه صلاح او نور مقالې ډېرې دي د پوهاندي اثر مې معاصر منظوم منتخب متون چې ما پایقت کې یو تالیف دی ولې په زمنن تنقید او تحقیق هم لري دا ماده دی خو دا هم زه کوشش کوم چې چاپ کړم
نو ستاسو د خبرونه به زموږ د اوریدونکو بیا بو اوریدلې او سر اوس په ځړه کې تلبسې شعر د پوانس بیا هایکو او څو هایکو غانی او یو غزل وورو
زبا د غزل په اړه خو ما په دا شعرونو کې یو څه یعنی ابتکارات هم لرم مثلا بیقافي غزل به چا نه ویلې کله ما بیقافي غزل لیکل دی او زما په دې ډیزرټیشن کې ان شاء الله چې په ځای شوی دی هغه ډیزرټیشن هم ان شاء الله چاپ لاندې دی
او ډیزرټیشن دی په څه د چی شپاره
ډیزرټیشن مې د سید شمس الدین مجروح د شاعری هنر
ها ها خنوز بس تاسو هایکو غانی وو
ل دا دغه په انتون هله نشي رف دی فلچر د چا هم نور ولی او مړ هغه به هم دغه وروزی چیرې هایکو کې چې تنقید طرز نیو کنه وی لکه هندار به جوهره چې تصویر نخي مړه جاپان سعودي چل مال درڅ تل لاته او یو ډېر جالب مسله ده دا چې په پښتو ادب کې خو هایکو غانه ډېرې لیکل شوې دي
او
ولې مهم خبره دا ده چې په دری ادب کې زمون په افغانستان کې کنه په دری ادب کې هایکو چانه ده لیکلې نو لومړي ځل د پاره په دې ادب کې هایکو مالک لري ها یعنی دا هایکو چې ما چاپ کړی و په دې کې د پښتو هایکو غانو ترڅنګ یو څو د دې هایکو غانې هم شته نو زه دا کولای شم چې په دې ادب کې د هایکو اساس چې دی هغه ما یې خېری کوي زه به د تو وایم
شاد اول
سپنګر د دې هایکو نوم دی گفتم جوانی گدای نزیبت تورا کوش پیشه دیگری برگزینی گوه سپنگرم آقا گدهگر نی نو بلده وسمان گفتمش واه واه گیسویت شام شام است به تبسم گفت مقبول چشمان است حریفش فرمود وسما بس ارزان است
دیر منه نجناب پانسر کور ودان چی خپل قیمتی وقت مکتراک جوانده اوسی
نیل کوم دیر زیاده منه
تاسی له آزادی رادیو نه رادیوی مجله اوري اوس د زرپانی وار رسیدلې او د زرپانی نننې پانمو د ګلالیو کوچنیانو لپاره ځانګړي کړی ده ترنو ماشومانو په نننې زرپانه کې تمنا وحیدی راغلی او تاسو ته یو ډیر خوګه کوچنی کیسه دراوروي راځي چې دغه کیسه چې شپنه او خاپیری نومیږي په شریک واورو
زرپانه شپنه او خاپیری نن له سهار تر مازیګره کوچ نیش پنې د خپل رکشي وی ګډ پسه پسه د غره لمن ټوله چان کړه ډېر چغي وهله خو پسه پیدا نه کړ شپنه خفوا نن غرمه ډوډۍ هم نه وخوړلې دی ویلو یی ډبره پر سر کې نسته خپل غوټۍ پرانستا پیاز او چې ډوډۍ ته یو قتل خزړی ورته ونه شو په جړای پایلو کړ و زما پسه و ته چیرې یی جړای زور واخیست او خبرې په سلګو کې ورکه شوې لسو شی بورسته یو خوګ غږ واورید پسه دې ورګدای شپانه غلی شوه اخوا دی خواهی وکتل خسوک په نظر ور نغلل او بیای په جڑا پایلو کر بیا غاک شو سه شیوی شنو گئی زیم خاپی رئی دی غرونو غرسنه ای شپانه بیا غلی شوه په حیرانه ای اخوا دی خواه وکتل لیلری په یویلوی دبری یو خکل نازک پیغل ناسته و هغه لرنگ تک سپینخ کاری ده خکلی وزاری یوی او پلاس که یو زرین لخت هم نیولی و شپنه یو شیبه زیر شوه او غاگی وکر سوگی خاپیره وخندل زم ستاغونده شپنه یم شپنه یه دیزان پرخواه و بللا کچنه شپنه منده ور واخسته و ورغلا دیر حسای وکره چه پا دباری ور پور تشی خوونه توانیده خاپیره رخ کتشوه شپنه و پختل زما هغه ګډ او خور پسه خود نه دی لیدلی خاپیری وویل ولی په پسه د څه شوی کوچنی شپنه بیا په ژړا شوه او وی ویل پسه مې ورک شوی بیګار ته به لیوه وخوري خاپیری شین خاله شپنه د ځان خوا ته نږدې کړه او ورته یې وویل نو ته چیرې وې چې پسه دې ورک شو شپنه زر ځواب ورکړ زه چینې ته د اوبو څکلو لپاره تللی وم چې راغلم پسه مې ورک و خاپیری پختنه وکړه زه پیدا کوم شپنه وخت کې پاک کړي ته پیدا کوي شي خاپیری ځواب ورکړ هو کوخخ به وکم چې درته پیدا کوم شپنه وویل ښه نو زر کوه ما ته زما پسه پیدا که چې نه وخته کیږي حسن لیوانی وخوري خاپیری د ډبرې شاته تاوشوه او له څو شیبو وروسته یې یو ډیر لوی او ښایسته پسه چې ډیر چاق او په غوښو پټو لمری نیولی او د شپنې مخې ته یې ودراوه خاپیری وویل واخله دا ستا پسه شپنه یوه شیبه زیر شوه بیا له پسه تاو راتاو شوه وی ویل نه نه دا زما پسه نه دی زما پسه کوچنی او په یوې پخه ګوټ دی غوږې هم نیم پرې شوی دی خاپیری خپل زرینه لخته وخوځوله او وی ویل ته ګډ او سم څه کوې خو همدا ستا پسه شو او کور ته یې له ځانه سره بوزه شپنې وویل نه نه زما پسه کوچنی دی زه مې خپل پسه غواړم دا د بل چا دی خاپیری بیا له یوې ډبرې پناه شوه دا ځلې یو بل ډیر ښکلی او له وړیو ډک پسه راوست پسه ډیر رنګین او غوښن و لوی لوی غوږونه یې و شپنې ته یې وویل چې امدا بستا پسوی خوش پنی بیا ټینګار وکړ چې دا پسه ډیر لوی او غخان دی او د هغه پسه کوچنی او په پخه ګوټ دی خاپیری ورته وویل چې همدا پسه د ورکشوی پسه په بدل کې واخله ځکه یو خو قیمتي او بل غخان دی مګر شپنی ټینګار کاوه چې اواز خپل پسه غواړي خاپیری یو شیبه غلی شوه بیا یې شپنی ته ژمنه وکړه چې دا ځل به خپل پسه حتمی ور پیدا کوي خاپیره بیا لډه باندې پناشوه. لسو شی بورستا خاپیره یو ډیر خیرن او پک پسه چې وړې هم رژیدلې او په یوې پخه ګډ و راوست. د پسه په لیدو د شپنې پسیره کې خوشحالي راغله او د پسه په طرف یې منډه کړه. له پسه یې لاسونه تاو کړل او په حیرانتیا یې ورته وویل، هو هو همدا ګډ زما پسه دی. خاپیرې چې د کوچ نیش پنې صداقت وکوت، هغه یې پر سر ښکل کړه او پاتې دوه نور غوښان او قیمتي پسونه یې هم کوچ نیش پنې ته ورډالې کړل او ورته یې وویل، دروغ مو بدبخته کوي خو په صداقت او رښتیا ویلو نیکبختي اخیستل کیږي.
د مجلې وروستۍ برخه ورېښمین خیال دی او په دې برخه کې ډکلمه شوي شعرونه اورو. خاموشی څه ده د غوغا غېږه کې، څوک سلامت دی د بلا غېږه کې. خاموشی څه ده د غوغا غېږه کې، څوک سلامت دی د بلا غېږه کې. بس لتیرون ورسته مخ د اسمان زری زری شي د رڼا غېږه کې. بس لتیرون ورسته مخ د اسمان زری زری شي د رڼا غېږه کې. نزه د چاشم او نه څوک زما شول، هسی مزل دی د هوا غېږه کې. په خوشبوې پسې وران زړه ګرځم، ژوند لټوم دی او چا غېږه کې. غوبل جوړ دی خو انسان په دنیا نشته، غوبل جوړ دی خو انسان په دنیا نشته. او ړنده تیاره خوره ده، رڼا نشته. ازرائیلا په آرام مې سا واخله، ازرائیلا په آرام مې سا واخله. شاته مه ګوره، هیڅوک د ژړا نشته. یو مزدور په ژړغوني انداز وې، خوشحالۍ شته خو په برخه زما نشته. یو مزدور په ژړغوني انداز وې، خوشحالۍ شته خو په برخه زما نشته. دا ژوندون دی، دا دنیا ده او دا مرګ دی. دا ژوندون دی، دا دنیا ده او دا مرګ دی. تش الفاظ دی، پکې ټکي معنا نشته. بیا محبوب دی، بیا جانان دی، بیا باران دی. بیا محبوب دی، بیا جانان دی، بیا باران دی. بی خوندی ده پسینو کې درزا نشته.
محبت کی ہے لوگ کے تصویر کې زر خبريسته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکای او ار جی.